شكر هذيك تشريف اوردين ببرنامج ما تشكر شنونده عزيز كه تماس گرفتن از اونایی که برنامه را دنبال کردن شنونده عزیز برنامه ما به همینجا به پایان میرسه تا یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال زی با شما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست د دې ساعت خبری خبرونه مو پیل سو د سهار لس بجې دې خبرونه مو د خبرونه مو تریول سو بجو ده د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به د غرمې له 2 سو بجو د ماپښین تر 2 بجو پورې د ځوانانو پر نړیوال اورد زموږ څنګهړی بحث اوري په دغه بحث کې تاسو هم ګډون کولای سئ نن د اگست 12 مده د ځوانانو نړیوال اورد ملګری ملتونه په دغه ورځ مانځي او سش کالیه ځوانان څنګه په نړیکی د فقر په لمنځورلو کې مرسته کولای سي تر عنوان لاندې دغه ورځ منځري د ازادي راډیو د ځوانانو پر فعالیت او په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د هڅو پر اهمیت باندې بحث کوي پروګرام ته به د ټلیفون شمیره په 200 بجو درته اعلانو اوس په موقع د 10 ساعت د مهمو خبرونو لندېسته د افغانستان جمهور رئیس پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي او تروریزم یې د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ تهدید بللی دی د پاکستان یو شمېر خبری رسنۍ د لنډی کوټل د سیاسي نماینده په حواله وایي چې د تورخم پر دروازه د افغانانو تګ راتګ په بیساري ډول محدود شوی دی او د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د وسلوالی دلی یا داعش مؤسس بللی دی پوره خبرونه واورید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره تلیفوني خبري کړې دي او هغه ته ویل دي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان یو ګډ دشمن دی ولسمشر غنی ویل دي تروریزم داسې تهدید دی چې دواړه هیوادونه له خطر سره مخامخ کړي دي جمهور رئیس اشرف غنی پرون په دغه تلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته په کوټه کې د ورستۍ 14 لامل د خپل خواخوږي مراتب هم وړاندې کړي دي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی جدي انتقادونه کړی دي او د هغه ځینې پریکړې ناسمې بللې دي عبدالله پرون په کابل کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وویل ولسمشر غنی په وروستیو 2 میاشتو کې حتی د ته وخت نه دی ورکړی چې پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره ورسره وګوري
محترم رئیس جمهور افغانستان
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه 2 ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري نو ستاسو شاغلي وخت پڅ تیریش هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څرندې ویلي ورسته په همدې خبرونه کې په دې اړه په تفصیل په رپورت کې اوریدلای سي په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په لشکرګاه ښار کې وضعیت قرار دی او د جمعې ورځ په قراري پیل سوې ده د ازادي راډیو خبريال لشکرګاه په رپورت کې وویل چې دغه ښار ته ورتشتیدلي کډوال او هغه کسان چې د جګړو له امله بې ځای سوي دي په ناوړه حالت کې دي خو ده وویل چې تر اوسه د جګړو د بیا پیل خبر نه دی ورسېدلی په همدې حال کې د هلمند د ولایتي شورا د امنیتي چارو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د څو ورځو په جګړه کې شایي ګنډ شمېر کسان وژل سوي او زخمیان وي خو د ویل چې دقیق ارقام لا په لاس کې نسته د هلمند امنیتي شورا د ولایتي شورا د امنیتي چارو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له مرکزي حکومت هلمند ته اضافي مرستې پوځي مرستې رسېدلې دي خو د بشري مرستو اړتیا ډېره ده په برازیل کې د 2014 میلادي کال د دوبی د اولمپیک په سیالیو کې نن او سبا دوه افغان لوبغاړي مسابقه لري کیمیا یوسفی 20 کلنه او عبدالوهاب ظاهری 23 کلن به په دغو مسابقو کې د 100 متره په ځغاسته کې ګډون کوي عبدالوهاب ظاهری له ریو دی جنیرو څخه د سکایپ پر للاري ازادي راډیو ته بیګا وویل چې تر اولمپیک مسابقو مخکې دوی ته څه امکانات نه برابر سوي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی د ملاتړ لپاره کار وکړي په همدې حال کې کیمیا یوسفی وویل
بین دوستان شش کشور پر رقابت میرم دا وایي زه به د 206 هیوادونو له ورزشکارانو سره سیالي ته وزم او ما یوازې ډېرې محدودې څو میاشتې تمرین کړی دی. موږ ته نه سم ترینر راکړ سوی و یا روزونکی او نه هم څه نور ملاتړ زموږ سوی دی. د افغانستان د خوا څخه پرون توفیق بخشي د جودو ورزشکار مسابقه درلوده خو له خپل پرتګالي سیال خورخه فونسیکا څخه یې ماته وخوړه. د پاکستان یو شمېر خبری رسنیو د لندې کوټل د سیاسي نماینده رحیم الله محسود په حواله ویلي چې د هغو افغانانو شمېر چې د تورخم پر دروازه تګ راتګ کوي له 1500 څخه په ورځ کې 0 تنو ته راکم شوی دی. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په تورخم کې دروازه افتتاح او د موټرو لپاره پرانیستله. د پاکستان حکومت پر دې لار د هغو افغانانو د تګ راتګ ممانعت کوي چې د پاکستان ویزې نه وي اخیستې. په تایلند کې نن سهار د بهرنیو سیلانیانو په وټاپو کې په درنو چاودنو کې 4 تنه وژل شوي دي. د تایلند پولیس وایي چې چاودنې د پوکې ترنګ او سورات تانی په نوم ښارونو کې سوي دي چې د سیلانیانو ترمنځ ډیر مشهور دي. په تایلند کې پرون هم د هواهین په ښار کې په چاودنه کې یو تنه وژل او 6 تنه زخمیان شو چې اکثر پکې بهرني سیلانیان وو. دا نه ده څرګند چې د حملو شاته به د چا لاس و، خو څارونکي د چاودنو څرنګوالي ته د کتنې پر اساس داسې اټکل کوي چې ښایي د حاکم جنتا ګوند مخالفو کړیو ترسره کړي وي. روسی چارواکی وایي چې د لرې واټن مشتونکو بم غورځونکو یې نن د سوریه په رقعه ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو حملې کړې دي. د سوریه په بل ښار حلب کې هم جګړې روانې دي. حلب د سوریه په شمال کې تر ټولو ستر ښار دی. په دې ښار کې جګړې په داسې حال کې روانې دي چې ملګري ملتونه وایي د هلته د بندو خلکو لپاره د مسکو مرستو هم ډېر کومک نه دی کړی. په سوریه کې بشري فعالان وایي د روسیه بمي حملو په رقعه کې لږ تر لږه 11 تنه وژلي او 6 ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په همدې حال کې ترکیه غږ کړی چې په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد د عملیاتو لپاره د مسکو او انقرې د زیاتې همکارۍ اړتیا ده. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش مؤسس بللی دی. ترامپ تېره ورځ په فلوریدا کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل
Our government isn't giving us good protection. Our government has unleashed.
سمج حکومت سمج لپاره سم امنیت نه تامینوي. سمج حکومت داعش آزاد پرې شیدای او زول سمشر اوباما او هیلری کلینتن د دغه ډلې مؤسسان ګڼم. ډونالد ترامپ یو ورځ مخکې تر دې هم په فلوریدا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال پر ولسمشر اوباما ورته تور پورې کړی و. د ډیموکراتانو د کاندیدې هیلری کلینتن یو ویاند دا خبرې بې معنا بللې او ویلي دي چې دا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو انعکاس دی، خو سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصرې ډېره کړې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ اندېښنه لري. واشنگټن پر دواړو لورو غږ کړی دی چې له زغمه دې کار واخلي. بحران وروسته تر هغه پیل و چې ماسکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په کریمیا کې یې د اوکراین د توطیې مخنیوی کړی دی. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو خبري است چې نن د اگست 13 او د اسد د میاشتې 28 د ځوانانو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا منځل کیږي. په دې اسباد موږ نن په خبرونو کې ځانګړي بحثونه لرو. د دوه بجو په خبرونه کې به نن تاسو زموږ لایو یا مستقیمه خبرونه اوري. تاسو هم ټلیفونونه ورته کولای شئ. خو په دغه خبرونه کې هم موږ د ځوانانو په اړه زیات مطالب درته راغونډ کړی دي. هیله ده چې د اورېدو لپاره به یې راسره ملګري یاست. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وروسته به په خبرونه کې د افغانستان په حکومت کې د ځینی وروستیو ظاهرا اختلافات او له جزئیاتو خبر سي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون پر ولسمشر محمد اشرف غنی سخت انتقاد وکړ. وی ویل چې ځینی ناسمی پریکړې کړې دي. د دغه خبرو نور جزئیات په خبرونه کې راځي. په پاکستان کې به د افغان کډوالو له حاله خبر سي چې د دوی پر ضد باندې د پاکستاني پولیسو بندیزونه تر کومه حده پراخ سوي دي. په دې خبرونه کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان حالت کتنه هم درته خبرو. او په دې خبرونه کې به د هغه ځوان په ژوند باندې یو ځانګړی رپورټ واوري چې په مخدره موادو اخته دی او په کابل کې په یو روغتون کې بې سرنوشته پروت دی. د خبرونه اول مطلب مو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومتي چارو په اړه د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله اورستی سرګندونی دی. خو د یادونی ور بولم چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې نن سهار په لشکرګاه کې وضعیت قرارو او دا وایي چې د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لار لا هم تړلې ده. نو د دغه ښار محاصره په یو ډول لا نه ده خلاصه سوې ځکه دا د هلمند لپاره د کندهار لار د مهمو اکمالاتي لارو څخه ګڼل کیږي. نو که دا لار تړلې وي دغه ښار ته دغه ولایت ته حتی مواد سم نسي رسېدلی. خو د هلمند د ولایتي شورا چارواکي وایي چې پوځي مرستې له مرکزه ورسېدلې دي او د هلمند په اکثرو سیمو کې وضعیت د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وینا د کراري په حال کې دی. موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې خبرونه کې په تماس کې سو او نور معلومات هم درته وړاندې کړو. خو اوس ورځو د احمد شیبر رپورت به واورو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د ځوانانو لپاره په یو ځانګړې غونډه کې خبري وکړې او د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی یې ځینې جدي انتقادونه وکړل. احمد شیبر د دغو خبرونو نور جزئیات وړاندې کوي.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایي رئیس دا خو اختلافاتو په اړه خبري وکړي چې تیره ورځ اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایي رئیس عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغلی ولسمشر، ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت په څه تیریږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادری ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پریکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤول شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سیشنبی پورز له ارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادری د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایي رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی و چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایي رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان مډال ورکوي. د وزیر اکبر خان مډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا په رښتیا یوه لاسته راوړنه نشته که نشته. عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیته راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله د تذکرو مسله یاده کړه چې باید هواره شي. اجرایي رئیس بیا د حبیبالله کلکاني مړي ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکاني مړی له سره خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د ملي وحدت پر حکومت پوځي فشارونه هڅې هم زیات شوي دي او په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د حکومت دننه هم سیاسي اختلافات په ډېرېدو دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې تاسو ته ماښام تر اوسه بجو پورې اوریدلای سي بیل وقفه او په اوسه بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې پیل سي اوریدونکو مخکې تاسو د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله څرګندونی واورید چې د افغانستان د جمهور رئیس ځینې پریکړې ناسمې بللې وې او پر هغه انتقاد کړی و چې پر ځینو مهمو مسایلو یې دته وخت نه دی ورکړی چې په څو میاشتو کې ورسره وګوري دا اوس راسره د کابل څخه د افغانستان د جمهور رئیس دوی محمد هارون چخانسوري صاحب د ټلیفون په لاین کې دی او موږ به د څه پښتنه وکړو چې د ارګ خبرګون په دی اړه څه دی د ډاکټر صاحب عبدالله د دغو خبرو په اړه تاسو څه وایست چخانسوري صاحب پروګرام ته بخیر راغلاست او مهرباني وکړئ او ورېدونکو ته د خپل نظر ووایست فکر کوم چې له دوی سره زموږ ارتباط قطع شوی دی د ټلیفون ارتباط مو او خو هڅه کوو چې دی بیرته په لاین کې راولو او د افغانستان د جمهور رئیس دفتر نظر د ډاکټر صاحب عبدالله په خبرو باندې درته واخلو ورځو هلمند ته زموږ خبریال الیاس دایی له هلمند را سره د ټلیفون په لاین کې دی دایی صاحب سار دی بخیر بیا پروګرام ته بخیر راغلی مخکې مو په خبرونه کې خبري سره وکړې تا ویل چې د جمعې مبارکه ورځ په هلمند کې په لشکرګاه کې لږته لږه په کراري پیل سوې ده څه حالت دی هلته د رواني جګړې په اړه تا څه تازه معلومات راغونډ کړي دي
پرشته جانې تېره شپه نسبت نورو شپو ته که څه هم ارامه تېره شوې ده ولې بیا هم د ګرمشیر ولسوالۍ د کښته درویشان او د غرنګ د لکړیو د سفار په سیمه کې کوم سیمه لتیوي دی دونه ورسته د امریکا مربند پر ځینو پښتو باندې خال خال دزې سوي دي د دې سیمه نه ډیر هغه کورنۍ چې د دولت په لور کسان وي هغه کړه کولو ته مجبور شوي دي کته موږ د کې کار کام نه لرو خو ویل کېږي چې لا هم د نادرې څخه لا هم د نوې څخه دا اوس کدی مرکز لشکرګاه تر دې او د پسرونو پناه کوي نو چې به مخکې د لشکرګاه د پلاستیکي په لاره دا سیمه د جمع ورځ چې د میلې او مارکیټ چې ونیز مارکیټ دی خلک راټولېږي خپل سوداوي کوي او ځینې دکاندارانو د خپل توکي پلوري دومره بیروبار نه و لکه نورې جمعې پر دې پله باندې په نیم ساعت په 15 دقیقو کې خربته نوبات راځي چې د لشکرګاه پر دې عمومي پله باندې چې د ناوې ګرمسیر نادلي مارجې او یا بولان چې مت لشکرګاه وسلوي پر دې پله باندې ډیر زیات بیروبار مګر نن بیروبار بیخو به ساره ډول کم دی او ډیر خلک لکه په خوا چې لشکرګاه ته کمربند امنیتي ستونزې نږدې نه وي راغلي
دایی صاحب ډیر زیات مننه تاسو دغه د ملکی تلفاتو په باره کې د افغانستان د هلمند چارواکو سره څه خبرې وکړې البته موږ له پرون راهیسې هڅه کوو چې په هلمند کې د والي صاحب د دفتر سره ارتباط ونیسو او یا د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو سره دلته خبرې وکړو چې ملکی خلکو ته دغه رسیدلي تلفات څه دي او هلته دغه پستیمو کې چې تاسو مخکې ویل په خپل رپورټونو کې چې ماينونه یې شودل سی ودی نو آیا په دغه سیمو کې د خلک غواړي چې د جګړې د سیمه څخه راوځي یا بیرته خپل کورونو باغونو ته ورسي د دوی د تګ راتګ به څنګه سي د دوی امنیت به څنګه سي په دغه باره کې تاسو څه معلومات کړی
په شته ځان موږ هم په بار بار د حکومت چارواکو نه د جګړې د شکیل غار پر څنګه د ملګري تاسو د تلفاتو پوښتنه کړې ده اما تر اوسه پورې دولتي چارواکي ټولنیزې چې رسنۍ ته حتی یو څار کام کوي که نوي په لاس ورکړي اما د چانجیر په سیمه کې د نادالي ولسوالۍ مربوط ته موږ ته ځینو منابعو د نادالي د ټولنیزې شورا ویلي دي چې د یولس په شاوخوا کې ملکي کسان ټپیان سوي دي چې لا هم د دې کسانو ځینو یې د ناامنیو په خاطر په سیمه کې د مقرر شویو مهینونو له خاطره روغتونونو ته لار رد پیدا کړې چې ولاړ دي ځکه په نادالي کې د سیاتیانی روغتون د جنګ په لومړۍ کرښه کې مسلوب دی او په لشکرګاه کې چې کوم درې سوه بستریز دولتي روغتون بست دی بېته رسېدګي د ځینو مواردو څخه اسانه نه ده اما حکومتي چارواکي ما مخکې وویل چې د ملکی کسان تلفات خو بیخي پرېږده، حتی د حکومتي لوریو د تلفات پاره لپاره اوس دقیق ارقام نه دي راکړي. وایي چې جګړه روانه ده او دا نشي ویل کېږي. بیخي د وسلوالو طالبانو د مرجوع دقیق ارقام نه دي راکړي. هغه ارقام چې دوی په خبر پاڼو کې ستوري دي، هغه سلګونه ارقام شوي، سلګونه نفر شوي چې په دې تېرو دریو اونیو کې چې جګړې شدت اخیستی دی دا وژل شوي دي، او دوی د خبر پاڼو له لارې د وسلوالو د مرجوع د ارقام ستوري دي. خو تر اوسه وسلوالو په دغه اړه چې د دې مرجو بل چې په کومه خبر پاڼه کې حکومت ته ورته سندي ویلي، تېره ورځ کار یوسف احمدي په ناوي ولسوالۍ کې چې حکومت د طالبانو د تقریبا سلو نفرو د مرګ یا وژلو ادعا وکړل، طالبانو هغه مسله رد کړل، ویل چې دومره ملګرو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو حداقل ارکان هم نه وه ستوري چې ټولو ته مرګ ژوبله پکې وشته.
ډېره زیاته مننه. دایي صاحب، اخري سوال به دا وي چې تاسو څه فکر کوئ دغه د هلمند کې د څو اونیو راهیسې شدید جنګ د کوکنارو په کښت یا دا د مخدرو موادو په تولید باندې څه اغېز به یې کړی وي؟ یعنې داسې کوم ارتباط د دغو دواړو خبرو تر منځ تاسو وینئ؟ یعنې په دې کاروبار په عمومي ډول و، یعنی زه وایم چې هلته به دغه د کوکنارو کاروبار چې دی، یا مثلا فصل اخیستل سوی یا نوی فصل کرل کیږي، یا مثلا دغه تجارتي معاملې کیږي، ځکه لارې بندې دي، جنگ روان دی، نو تاسو چې خبرې کړې دي د خلکو سره، یا مثلا خپل درک مو څه دی چې دا به تر کوم اندازې پورې متاثر سوی وي دا کاروبار؟ دای صاحب آواز ډیر خراب سو، اوریدونکو ډیر دی آواز خراب سو، متاسفانه آواز دی نسو اوریدلی، یعنی نسو کولای چې ستا خبرې نسو قربانې پوهیدلی. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د تل سره زنګ زموږ همکار امان الله میرزای صاحب د تل سره د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. اوریدونکو معذرت غواړو، د هلمند سره د ټلیفون ارتباط ډیر کمزوری دی، نو تاسو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو واورئ او وروسته به په دې اړه خبرو ته ادامه ورکوو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د اگست 12 نیټه ده، د ملګرو ملتونو سازمان نن د ځوانانو نړیواله ورځ نمانځي. ملګري ملتونه غواړي چې تر 2030 میلادي کال په نړۍ کې د فقر محو کړي، یعنی هیڅ انسان به دوی غواړي چې داسې دنیا او داسې وضعیت تراسي چې هیڅ انسان تر 2030 میلادي کال نور د لوږې څخه مړ نسی. ملګري ملتونه وایي چې سش کال دا ورځ په دې نوم لمانځي چې ځوانان څنګه کولای شي دغه هدف ته، یعنی تر 2030 میلادي کال د فقر د مهو کولو هدف ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې هم د ځوانانو د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. یو خو به د نن غرمې د 12 بجو څخه تر 2 بجو ځانګړی لایو یا مستقیم نشرات خبرونه به ولرو. په دغه پروګرام کې به تاسو کولای شئ چې په ټلیفونونه راوکړي او د افغانستان د نن د ځوانانو د فعالیت پر اهمیت خبري وکړي. افغانستان یو ډیر ځوان هیواد دی. ملګرو ملتونو سازمان وایي چې تقریبا تر 80% د افغانستان نفوس په ډیرو ځوانانو کې ګڼل کیږي، نو واضح خبر ده چې ځوانان په افغانستان کې ډیر مهم رول لوبولای شي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې به موږ تاسو ته د ځوانانو پر فعالیت باندې ځانګړي رپورټونه هم وړاندې کوو او پیل کوو له برازیل. په برازیل کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د دوبی نړیوالې مسابقې روانې دي. نن او سبا به دوه افغانان په دغه مسابقه کې ګډون لري. دغه دواړه ځوانان کیمیا یوسفی 40 کلنه ده او عبدالوهاب ساحلی 40 کلن دی. دوی به په ریو دی جنیرو کې چې د برازیل ښار دی، د 100 متر په ځغاسته کې د شجو او د نارینهو په برخه کې ګډون کوي. عبدالوهاب ظاهری له ریو دی جنیرو څخه د اسکایپ لاري ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک د دغه مسابقو څخه مخکې د دوی لپاره چندان امکانات نه برابر شوی او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کغواړي د دوی ځوانان په نړیوالو سیالیو کې ښه فعالیت وکړي، د هغوی لپاره پاملرنه زیاته کړي.
تربیت بدنی او اولمپیک دولت نمنګ دا غواړو چې تاسو سره یوځای کی او د ورزشکارانو ته خاص توجه وکړي، مطلب ټول سپورتس مینان په لاس کې ونیسي او موټی شي او افغانستان شي، نو دا به ډیره خبره.
افغانستان اول وار په 1968 میلادي کال کې په برلین کې د اولمپیک په مسابقو کې ګډون وکړ او له هغه راهیسې په 80 کلونو کې افغانستان یوازې دوه وارې د جایزې یا د مډال ګټلو لپاره مخکې سوی دی. په 2003 میلادي کال کې او په 2012 میلادي کال کې په چین او په لندن کې د اولمپیک په مسابقو کې د افغانستان د تکواندو ورزشکار روح الله نیکپا مډالونه وګټل، خو تر هغه وروسته بیا داسې کار نه دی سوی. پرون د افغانستان یو ورزشکار توفیق بخشي د جودو په برخه کې مسابقه درلوده، خو خپل مسابقه یې پرتګالي ورزشکار خورخه فونسیکا ته وبایلله. توفیق بخشی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې مایوسانه څرګندونه وکړه او ویل چې په افغانستان کې دوی ته هیڅ چندان توجه نه وسوي.
بس پانا سرما سرما گذاری نشد، کسی برای ما کمک نکد، الاقل مرا نتونستم که دو ماه سه ماه در کشور
لبدا مرغ پر ما چا پنگوانه نده کرده لکتر لگ دومره هم را سرا و نکرل چه دو یا دری میاشتی ما پا یو هیواد که قرانتین کری او ده خوراک او چخاک یا تمرینون و امکانات را تا برابر کری. زخپل ده خپل زند چم تو کولو حد سکوم دوز هم زخپل وزن کموم، خود دومره چوک نشتا چه لارخون را تا وکری چه چیر تا او چنگا پر مخولار شم. نور هیوادونه کلونه کلونه پر خپلو ورزشکارانو پنگوانه کوی، خو زما چا پختنه هم نده کری.
موږ له دریو وړو افغانو ځوانانو کیمیا یوسفی، عبدالوهاب زاهدی او توفیق بخشی سره په اسکایپ مرکه کړي. دغه مرکز موږ پر یو پاڼه باندې ستاسو کتلای او اوریدلای سي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د جمعې پر ورځ د غرمې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړې خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
د خبرونو کې مونږ نو اوریدل چې د پاکستان یو شمېر خبری رسنیو د لاندې کوټل د سیاسي نماینده رحیم الله مسعود په حواله ویلي چې د هغو افغانانو شمېر چې د تورخم پر دروازه تګ راتک کوي له 15,000 څخه په ورځ کې 0 تنو ته راکم شوی دی. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په تورخم کې خپل دروازه افتتاح او د موټرو لپاره پرانستله او د پاکستان حکومت پر دې لار د هغو افغانانو د تګ راتګ مخنیوی کوي چې پاکستان ته د ورتګ لپاره ویزې نه لري. خو یو شمېر افغان کډوال و چې له پاکستانه د تفریح لپاره افغانستان ته تللي و، یا د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره، یا د خپلو کورنیو د لیدلو لپاره د لنډ وخت په خاطر افغانستان ته تللي و، وایي چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. دغه کډوال وایي چې دوی حتی د کډوالۍ په پاکستان کې د میشتېدو قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم پاکستانی چارواکي پر تورخم د دوی مخنیوي کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس پر دې مسله رپورت لري.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمېر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغو کډوالو عزیز احمد زیدی
د اختر په درې مورځ دلته څه واقع سوی او هغه ته راغلي او زنانه ماشومان را سره دي باور وکړي نور ماشومان یې سال ته پاتې دلته چې بیرته خو واوړي چې خپل تصمیم خوراونی شو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2,000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,500 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 15,000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرأت وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو. دی وایي که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې دی افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارټونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونه کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي. خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
تاسو د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې رپورټ اورید. خبرونه ادامه لري. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان یو ګډ دشمن دی. شغلی غنی د پاکستان صدر اعظم ته ټلیفون کړی وو او پرونی په کوټه کې د 14 لامل د خپل خواخوږی مراتب ورته وړاندې کړی دی. د افغانستان حکومت له قرغیزستانه غوښتنه کړې ده چې د کاسا زر او د 5 هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د پروژو په کار کې خپلې هلې ځلې چټکې کړي. د کاسا زر پروژه د قرغیزستان، برښنا د تاجکستان او افغانستان لارې پاکستان ته لېږدوي او د اورګاډي د ګډې کرښې د تیرېدو په برخه کې د افغانستان، قرغیزستان، چین، تاجکستان او ایران ترمنځ موافقه شوې ده. نن با په برازیل کې د 2014 کال د دوبی د اولمپیک په مسابقو کې دوه افغانان مسابقې ولري. کیمیا یوسفی او عبدالوهاب ظاهری به نن او سبا د 100 متره په ځغاسته کې برخه اخلي. د پاکستان ځینی خبری رسنۍ د لنډی کوتل د سیاسي نماینده رحیم الله مقصود په حواله وایي چې د هغو افغانانو شمېر چې د تورخم پر دروازه تک راتګ کوي په ورځ کې له 1500 ته راکم شوی دی. په تایلند کې نن د بارونوی سیلانیانو په وټاپو کې په درنو چاودنو کې 4 تنه وژل شوی دی. د تایلند پولیس وایي چې چاودنې د پوکیت ترنګ او سورات په نوم په شارګوټو کې سوي چې د سیلانیانو ترمنځ ډیر مشهور دي. او د روسیې چارواکي وایي چې د لری واټن مشتونکو بم غورځونکو ینن د سوریه په رقعه ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو حمله کړې دي. په سوریه کې بشری فعالان وایي چې په دې حملو کې لشت لږه یو لستنه وژل سوي او شل تنه ملکی کسان زخمیان دي. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو نن څنګهړي خبرونې کوي او هڅه کوي چې ځنګړي رپورټونه درته خبره کړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه څه نظر لرئ د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې لمر سره شریک کړئ. د ځوانانو پر رول په افغانستان کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې او د ټولنې په پرمختګ کې. نو د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. د نن ورځ د موږ به مو نظرونه درته خبره کړو. دوه ځنګړي رپورټونه لرو. یو د یو داسې ځوان د ژوند په اړه دی چې هغه په خپل ژوند کې پرمختګ کړی دی، زحمت یې ایستلی دی او بریالی دی. او یو بل داسې ځوان دی چې په مخدرو موادو اخته دی. راځي اول به دغه سړي کیسه واورو چې دی په مخدرو موادو اخته سوی دی. د ازادي راډیو خبریال د دغه شپږشت کلن ځوان سره چې عبدالبصیر نومیږي خبرې کړې دي او له هغه څخه یې پوښتنه کړې ده چې ولې په مخدرو موادو اخته سوی. د ابراهیم صافی د رپورټ د اورېدو بلنه درکوم.
په نشې تو کوروګ دی عبدالبصیر سره د کابل په حضوري چمن کې په داسې حال کې مخ شوم چې د پودر او سپینه کسوړه ورلګید او د سیګریټو ډبې په لاس کې وو. هغه خوخ کاریده او لسان سره سندرې زمزمه کولې. په بیړه د دیوال یوې خواته کې نست او نشې ته یې تیاری کوو. لومړی را سره خبرې و نکړې خو کله چې په خبرو پیل وکړ نو لومړی را ته دا ویل
بیکاری مشروع کدم شند
بلاخره بیکاری نمی دی عمل ته مخ کړه. لاړه میران ته لا غزای چراغلم و د می وکي لا غی ورس بیا په دغه عمل و اوشتلم کنه لواد ورس می پری شو نو لواد ورس می بیا پر پیل وکړ. ټول د بیکاری او بی وسلی ل لاسه
عبدالبصیر وای یو ګلالی لور او یو زوی لري خو هغه یې لامین به برخی دی او د ته وسان یو مجرم خکاری. هغه وینې شیتو کې یو ناوړه او ناسوان عمل دی ځوانان باید د دې پرځای زده کړو ته مخه کړي.
ځوانان باید کار وکړي، ښوونځی ولولي، پنځه وخت لمونځ وکړي، باید خپل مور او پلار ته هر څه تیار کړي، باید دا عمل ونه کړي. نشه ښه شی نه دی، باید نشه او پوډر ونه وهي او له دې نه باید نفرت وکړي.
بصیر وایي په ټولنه کې دوی ته په سپک سترګه کتل کیږي او په هر هغه ځای کې چې غلا وشي نو خلک لومړی تور په دوی پورې کوي او وهي او ټکوي.
له پوډرو او زموږ نه خلک نفرت لري، چې وویني وایي هغه دی عملي راغی، وایي مې پرېږدئ چې زموږ مالونه غلا کوي، وګورئ هغه دی پوډري راغی عملي راغی، پرې نږدئ، ځکه چې دا په نړۍ کې تر ټولو ناوړه شی دی چې خلک زموږ نه نفرت کوي. باید ځوانان دغه عمل ونه کړي.
عبدالبصیر تر لسم ټولګي زده کړې کړي او له هغې وروسته ایران ته ولاړ، خو کله چې هلته پولیسو ونیو افغانستان ته یې راستون کړ، دی وایي چې د ناسمو ملګرو سره ناستې پاستې په دې عمل واړوه.
که مورې وي او که پلار او که خپل خپلوانې وي، باید دې ناځوانه عمل ته یې پرېنږدي. باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل بچیان د پوډریانو تر څنګ پرېنږدي، چې له پوډریانو سره کښېني. ورته وایي که له پوډریانو سره کښېنستلې پوډري کېږې، ځکه چې دا بد شی دی. که چیرې ښه وي نو ټولو ځوانانو به کارول.
دی وایي که دولت ورته د درملنې زمینه برابره کړي نو دی به دغه عمل پرېږدي او خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي.
لومړی باید دولت دلته د قاچاقبرانو مخنیوی وکړي، دوهم دې موږ بستري کړي چې ښه سو، نو د دغه کار به مخه ونیول سي. که چیرې دولت د قاچاق کوونکو مخه ونه نیسي، موږ به هم په دې عمل کې پاتې اوسو او نور ځوانان به هم په همدې عمل واوړي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره 101 مرکز لري چې هر کال د 20,000 کسانو د درملنې وړتیا لري. د وړاندې شویو ارقامو له مخې د افغانستان 11% وګړي په نشه یي توکو روږدي دي، خو د دغو روږدو کسانو ډیری برخه څوک دي؟ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د تقاضا د کمولو د ریاست مرستیال ډاکټر شاپور یوسف څرګندونه لري.
د ټولنې د نور وګړو په پرتله تر ډېره زموږ ځوان نسل په نشه یي توکو روږدي دي. بیکاري، مهاجرت او د کوکنارو ټولول او کرل هغه څه دي چې د افغانستان د ځوانانو ډېره برخه یې په دغه عمل باندې روږدي کړي دي.
ښاغلی یوسف وایي په هغه کسانو کې چې د نشه یي توکو د شتون نښې لیدل شوي او یا یې هم کاروي، شمېر 2.9 تر 3.5 میلیونو کسانو پورې رسیږي. بیرته عبدالبصیر ترازو نشه دی، وایي چې خم یې ډېر ودردوي نو له ځان سره غمجنې سندرې زمزمه کوي.
ما خو سختي کدم، روزګار سخت آمد، ایوا گل من، زیبا دل من، به تو معلوم نشد داغای دل من.
بصیر خپلې اوښکې پاکوي او په ژړغوني غږ له خپل ژوند نه د ناراضایتۍ خبرې کوي. هغه خپله زړه شړۍ په سر کړه او معلوم نه ده چې په کومه خوا روان شو، چیرې ځي او څه به کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې عبدالبصیر یوازینی کس نه دی چې د بیکارۍ او خریبۍ له امله یې برخلیک دا شان دی، بلکې د ده په سیر په زرګونه نور ځوانان هم شته چې رڼا ورځ یې توره ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ځوانانو په ستونزو او په بریاو باندې خبرې جاری ساتو. د ازادي راډیو یو اوریدونکي یو ډېر په زړه پورې پیغام راستولی دی. د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې دی. محمد فهیم ادیب نومیږي، د میدان له کوټې اشرو نه لیکلی دی. زما په نظر د ځوانانو حیات تباه دی او تباه به شي، ځکه 40% په دریابونو کې غرق او د ماهیانو خوراک سول او بعضې د بهرنیو هیوادونو سول او 40% په جنګونو کې ژوند د لاسه ورکړ او 10% معتادین شول. پاتې نور 40% کینمایی بې سواده دي، صرف 15% روشن فکر دي او په دې فیصدي باندې وطن نه جوړیږي. نو دا چې دغه اوریدونکي دغه فیصدي د څه شي په اساس باندې لیکلې وه، د کوم ځای څخه یې راخیستې وه، دا نه ده معلومه. خو د ده دغه حساب چې کړی دی، دغه فیصدیانې چې سره راټولې کړي دي، دا خورا د جالبه خبره وه زما دپاره. کده ای روسته و کولای سی چی دغه خپل منابع را سره شریک کړي چې دغه فیصدیانی لکوم را ټولی کړي وي چې په افغانستان کې مثلا 30% ځوانان په دریابونو کې غرق شوي دي. ورزو یو بل افغان ځوان ته دغه د ژوند کیسه به له سباون کاکړ څخه واروز مامکار سباون کاکړ په افغانستان کې د عبدالرشید عزیزي په نوم دی. داسې ځوان سره خبرې کړي دي چې نه یوازې په خپله بریالی دی په خپل کار او په خپل سبق کې بلکې نورو ځوانانو ته هم زمینه برابره کړې ده، له هغوی سره مرسته کوي چې لوړې زده کړې وکړي او د کار موندلو لپاره همکاري ورسره کوي. د دغه رپورټ د اورېدو بلنه درکوم.
مالی مرستې هر کال دوه محصلان د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته لیږل، د بېوزلو ځوانانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې، د خصوصي پوهنتون جوړول، وزګار ته د کار د زمینې برابرول هغه څه دي چې عبدالرشید عزیزي د افغان ځوانانو لپاره ترسره کړي دي. عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه ځوانان چې له لرو ولایتونو څخه مرکز ته راغلي د لوړو زده کړو په برخه کې ګڼې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم په برخه کې مې د لیا تخپل پوهنتون دی، پوهنتون مې جوړ کړی دی، د مختلفو ولایتو مې د ځوانانو لپاره کورسونه ورکړي دي، حتی د ځوانانو سره ستا چې هغو دپاره ډوډۍ وزایه ما ورته کړی دی. نو د مختلفو ولایتو سره راسره دی چې د کاله په لسهاو نفره زه د دې تخپل په شخصي لګښت باندې په هغو باندې تحصیل کوم.
عبدالرشید عزیزي وایي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره په کابل او هلمند ولایتونو کې یو شمیر فابریکې هم جوړې کړي چې په دغه فابریکو کې لسکونه ځوانان په کار بوخت دي.
ما تولیدي یا صنعتي فابریکې جوړې کړي چې په کې ډېر ځوانان بوخت دي یا کار کوي. مثال په توګه لکه په پغمان کې مې فابریکه جوړ کړې ده چې هغه اشغال او پولیسټیکانو د شان د بازار نه راټولوي او بل اخر راوړي. دلته بیا موږ پروسیسو ته د څه پخته مصنوعي پخته جوړېږي.
نوموړی وایي چې په یادو فابریکو کې اوس مهال تر 1500 پورې ځوانان په دندو بوخت دي او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې د روزګار د نشتون له ستونزو سره مخ دي او هر ورځ په لسګونه ځوانان د همدې ستونزې له امله له خطره په ډکو قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. دا تاسو په شاوخوا کې ځوانان په هغه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي چې ښاغلي عزیزي جوړ کړی او اکثر دغو ځوانانو ته د نوموړي لخوا تخفیف هم ورکول شوی دی. محمد او اقبال دوه هغه ځوانان دي چې د شاغلی عزیزي په مالی مرسته زده کړې پر مخ بیایي. دوی آزادي راډیو ته ویل کتوان پیدا کړي نو د عزیزي لار به خپله کړي.
کچیر موږ ته د زمینا مسایل سی لکه چې صاحب چې مثال د ځوانانو ته مسایل کړي ده، کچیر موږ سی اقتصاد ولرو نو موږ ان شاء الله الرحمن او توانیږي چې د خپل هیواد یا خصوصا د هلمند ولایت چې جګړه ځپلې ولایت دی نو ټول ځوانان لپاره به خدمت جوګه وګرځي. یو لر څه د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي تمام سیاغه باید د دې پرځای چې مثلا خپل کار وکړي مناسب ده چې زده کړو ته مخه وکړي. لکه کار کېدای شي یوازې لږ وخت لپاره وي، مثلا لږ مرګاټه وي، خو که زده کړو کې د ټول ژوند لپاره بیا شوي او بلا چې د دې اولادونه به حتی ورسره مسؤلیت تمام شي.
شغلی عزیزي وایي چې د ځوانانو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره یوازې یوه لاره موجوده ده چې هغه تعلیم دی او افغان ځوانان باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
د افغانستان یا د ځوانانو په افغانستان کې د بدبختۍ د حل لاره دا ده چې دوی تعلیمونه وکړي، مکتبو ته لاړ شي او پوهنتونو ته لاړ شي. چې تعلیمونه کې دوی به په همداسې جنجالو او جنګو کې او کله چې دوی تعلیم وکړي نو د دې بدبختۍ څخه به خدای تعالی دوی خلاص کړي.
شاعر وایي ډېر توپیر دی په انسان کې د معنا په لحاظ، ټول اخته دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. نو عبدالرشید عزیزي هم داسې یو انسان دی چې غواړي د انساني او بشري کارونو په ترسره کولو سره نور ته هم ګټه ورسیږي. نرم زړه، بشر دوستي، همکاري او له خپلو شخصي مالي سرچینو څخه په استفاده نور ته د ښه ژوند برابرول دا د عمده ځانګړتیاوې دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو نجیب زابلای صاحب د افغان بي سیم پر دغه 1313 شمیرې باندې ازادي راډیو ته لیکي چې وایي د ځوانانو ژوند ته د نه پاملرنې له وجې جګړه روانه ده او په افغانستان کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمیر ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. یو بل اوریدونکی حمید ګل غزنفر الکوزی صاحب لیکي چې د شیخ زاید د پانتون څخه لیکي چې ځوانان هغه ځوانان چې ایران ته د کاروبار لپاره ځي هغه تقریبا 80% په مخدره موادو اخته کیږي. محمد قاسم ځواک صاحب له هلمند لیکي په افغانستان کې 10% ځوانان په مخدره موادو اخته دي. ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی. محمد قاسم ځواک د په یو بل پیغام کې لیکي په هلمند کې جګړه د قاچاقبر لخوا توده ساتل شوې ده. قاچاقبر غواړي چې د هلمند لارې نورو هیوادونو ته د مخدر موادو قاچاق تر ادامه ورکړي. یو بل اوریدونکی نور الله بارکزای صاحب لیکي زموږ ځوانان خو د پردو خلکو په لمسون په جګړه کې برخه اخلي او بې سواده پاتې کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نن ورځې په پیغامونو کې دغه فیصدي ډېره جالبه خبره ده چې زموږ اوریدونکو مختلفې فیصدیانې وړاندې کوي د ځوانانو په ژوند باندې. په هر حالت دا د اوریدونکو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې څه نظر نه لري. او اوس به ورسو احمد تکل ته د افغانستان پر حالاتو د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې به د تبصرو جزئیات وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په هلمند کې د روانې جګړې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د راز محمد په نوم د مارجې ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دی په خپله سیمه کې د 24 ساعته جګړو شاهد و. لیدلی چې څنګه له هرې خوا مرمۍ ورېدې. خلک نه په کورونو کې پاتې کېدای شوی او نه یې په کروندو کې کار کولای شوی، نو ځکه ده او کورنۍ کلی پرېښود او مرکز لشکرګاه ته کډه شول. راز محمد وای کورنۍ په لشکرګاه کې په یو زاړه کور کې چې نه اوبه لري او نه تشناب اوسیږي. ګارډین په کابل کې د ناټو د ویان بری جنرال چارلز کلیفلند له قوله لیکي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په هلمند کې په تیرو دوو اونیو کې له 15 زیاتې هوایي حملې کړي او دا په داسې حال کې ده چې هلته مخکې له دې هیڅ بمباري نه وه شوې. په هلمند کې اوسمهال سلګونه امریکایي پوځیان چې شپږ میاشتې مخکې دې ولایت ته استول شوي ډېره دي. جنرال کلیفلند همدارز وایي په ننګرهار کې پر داعش ډلې د امریکا د پوځ هوایي حملې زیاتې شوي. د ناټو ویان زیاتوي په ننګرهار کې د داعش مرکزونه د B-25 الوتکو په وسیله په نښه شوي دي. ګارډین په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې وایي په ننګرهار کې د تیرو دوو اونیو په بمباریو کې د داعش څه باندې 300 جنګیالي وژل شوي. ډیپلوماټ خبرونه هم د هلمند د جګړې په اړه یو مطلب خپور کړی. په ټوکیو کې خبریدونکو دا مجله د کندهار او لشکرګاه پر لوی لاره د طالبانو د ولکې ټینګولو په اړه راپورونه ته د اشاره پترس کې لیکي چې د هلمند جګړه له څو اونیو راهیسې پیل شوې خو ښکاري چې دا جګړه اوس د طالبانو په ګټه روانه ده. خبرونه د هلمند د جګړې په نتیجه کې د شاوخوا 1500 ملکی وګړو د بې ځای کېدو یادونه کوي او لیکي چې دا ملکیان د تیرو څو اونیو په جګړو کې د خپلو کورونو او کلیو پرېښودو ته اړ شوي او اوس مهال په لشکرګاه کې دېره دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د دې کورنیو بې ځای کېدو هلته یو بشري بحران راوستی ځکه د خوراکي موادو د څښلو د اوبو او دارو درملو موندل ګران شوي. ډیپلوماټ مجله د مطلب په دوام لیکي چې د جګړې له کابله لشکرګاه ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. خبرونه وړاندې لیکي هلمند د طالبانو لپاره د قلمرو د موندلو له پلوه خورا مهم دی او د افغانستان په کچه د تریاک د تولید له پلوه هم د ډېرې پاملرنې وړ دی. خبرونه د سږني کال په پیل کې د هلمند د کوکنارو د کروندو د ښه حاصل یادونه کوي او لیکي طالبانو چې د تریاکو له تولید څخه ګټه اخلي له ډېرې مودې راهیسې د هلمند پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې. ډیپلومات په پای کې لیکي وسلوال طالبان د مخدرو موادو د تولید او قاچاق له درکه د پام وړ پیسې ګټي او هلمند ځکه ورته مهم دی چې دا ولایت د جنوب لخوا د پاکستان له بلوچستان ایالت سره چې قاچاق بران د هیروینو او مورفینو د قاچاق لپاره کار ترې اخلي ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس ورځو د پاکستان حالاتو ته. د پاکستان د امنیتي ادارو لوړ رتبه چارواکو پرون وژده غونډه وکړه او د دغه غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې وسي او دوی پریکړه وکړه چې په پاکستان کې باید د امنیت ښه کېدو لپاره امنیتي ادارو ته واک ورزیات شي. د ازادي د دغه مسلې نور جزئیات په د ازادي راډیو ته خبري احمد شبر پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان سر اعظم وایي چې امنیتي ادارو ته به د مسلمانو افراطي وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره زیات واک او اختیار ورکړي. نواز شریف دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د پوځي او ملکي چارواکو یوې شپږ ساعته غونډې ته وکړه. په دې غونډه کې چې د کوټې د دوشنبې د ورځې د خونړۍ بمی حملې په ځواب کې جوړه شوې وه، د نواز شریف ترڅنګ د مرکزي حکومت وزیرانو، د صدر اعظم سلاکارانو، د پوځ مشر راحیل شریف، د ایسای مشر او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. د جرمني اژانس ډی پی ای په وینا د بشري حقوقو ځینې ډلې په پاکستان کې د امنیتي ادارو د واک زیاتېدو ته دا اندېښنه لري چې له دې سره به د خلکو ځورول زیات شي او له هغوی سره به تشدد ته نورې لارې پرانستل شي. خو صدر اعظم نواز شریف وایي چې امنیتي ادارو ته چې نور واک او امکانات برابر شي خپله دنده به په ښه توګه ترسره کړي. د دوشنبې په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه کې د روغتون مخې ته ځانمرګ برید لږ تر لږه 4 اویا تنه ووژل چې اکثر یې وکیلانو. داعش ډلې او له پاکستاني طالبانو یوې بېلې شوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري د ازادي راډیو مشال څنګ ته د اسلام آباد د غونډې د پریکړو په اړه وویل.
که تاسو د وفاقي او صوبایي حکومتونو تیر ریکارډ وګورئ نو دوی د قومي تګلارې په نافذه کولو کې ناکامه شوي دي. دا نیشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی خو تر اوسه پورې د دې څه مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوي، نه خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره څه واضحه ګامونه پورته شوي او نه د مدرسو اصلاحاتو لپاره دوی څه اقدامات کړي او نه به وکړي.
عسکري زیاته کړه چې چارواکو ته پکار وو چې د تروریزم د هڅو د مخنیوي لپاره پر نویو اخیستمنو لارو چارو خبرې کړي وای. د اسلام آباد په غونډه کې د سیمې او داخلي امنیت پر ستراتیژۍ بیا غور وشو او پریکړه وشوه چې د پاکستان د دشمنانو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې وشي. د پاکستان د اپوزیسیون پیپلز ګوند مشر خورشید شاه وویل چې له امنیتي ادارو سره باید د دې لپاره حساب وشي چې هغوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي خو دلته هغوی ته نور واک ورکول کېږي. په پاکستان کې د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې د ترهګرو ډلو د جګړو له امله شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره په ارتباط خپل کلنۍ رپورت خپور کړی او په دغه رپورت کې د هغو هیوادونو نمونه هم یاد کړی دي چې په هغوی کې مذهب په نوم باندې تشدد کېږي او له مذهبي عقایدو څخه د افراطي نظریاتو د خپرولو لپاره کار اخیستل کېږي، په مذهبي لژکیو باندې ظلم کېږي. په دغو لیست کې د افغانستان، سعودي عربستان، د سودان او ځینې نورو هیوادونو نمونه یاد شوي دي. د ازادي راډیو همکاره سهیله حسرت نظیمی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکې متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو رپورت کې د پنځشنبه په ورځ د عیسویانو، شیعو او یزیدیانو په وړاندې د عامې وژنې اعمال سخت غندلي دي. د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې چې په 2015 کال کې په تر 200 زیاتو هیوادونو کې څېړنې کړي راغلي دي چې دا وضع تر ډیره د سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې جاری ده. د امریکې متحده ایالاتونو په دغه رپورت کې د تیرو کلونو په څیر په اروپا کې د انتی سیمیتیزم خو رپورت غیر رسمي څیرې لکه د داعش ګروپ او په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله چې په تر ټولو بیرحمانه اعمال یې د مذهبي ازادۍ په وړاندې ترسره کړي ملامتوي. د بهرنیو چارو د وزارت پر رپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت ډلې خپلو کړنو ته د هغه څه په باب چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یزیدیانو، عیسویانو، شیعو او نورو زیانمندونکو پر ضد د عامې وژنې د ظالمانه اعمالو تعقیبونکي بللي وو دوام ورکوي. د امریکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انتونی بلینکن هغه څوک چې د راپور رسمان خپور کړی د کیری د مارچ د میاشتې خبرې یو ځل بیا تکراروي چې په دې توګه د قضاوت روښانوي چې د داعش ډله په خپله تر کنټرول لاندې سیمه کې د مذهبي ټولنې د عامې وژنې مسؤله ده. بلینکن د غرض خبریالانو ته وویل داعش یزیدیان وژني په دې خاطر چې دوی یزیدیان دي، عیسویان وژني په دې خاطر چې عیسویان دي، شیعه مسلمانان وژني ځکه چې دوی شیعه دي. د دغه راز سنی جهادیان چې د عراق او سوریه ترمنځ پوله یې تر کنټرول لاندې ده په بشري جنایت او اتنیکي او مذهبي وژنو محکوم کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې په دوو دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې جهادیان د قومي، مذهبي او سنی لږکیو د وژنې، ځورولو او مریانیولو، قاچاق او تیری او د جنسي ناوړه استفادو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د بیرحمانه اعمالو مسؤل دي. په دې رپورت کې په سعودي عربستان هم چې په کلیساو او نورو مذهبي ځایونو یې د غیر مسلمانانو په ورتګ بندیز لګولی او د مرګ په سزا د محکومولو، بندي کولو او چې د کفر ویلو په خاطر د افرادو په مجرم پیژندلو په درو وهل کېږي نیوکه شوې ده. په رپورټ کې د سعودي عربستان پر رقیب هیواد ایران هم نیوکه شوې چې په مسیحي او سنی لږکیو محدودیتونه وضع کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په ورسره د سوریه حالات او تبا ازغلنده کتنه وکړو. تاسو خبر یاستئ چې په سوریه کې جنگ روان دی. په دغه هیواد کې ورستۍ تحول دادی چې د روسیې د لری واټن وشتونکو بم غورځونکو نن په رقعه شهر کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش له اصلي مرکزونو ګڼل کیږي حمله کړې دي. د روسیې د سوریې په بل شهر حلب کې هم شدید جنگ روان دی. حلب د سوریې په شمال کې لسترو شهرونو دی. په دې شهر کې جګړه په داسې حال کې روانه ده چې ملګري ملتونه وایي هغه موقع چې مسکو په دغه شهر کې بندو خلکو ته د مرستې د رسولو پروګرامونو ته ورکړی ده کافي نه ده. روسیه حکومت د چهارشنبه په ورځ وویل چې هر ورځ به دوی په حلب کې درې ساعته اور بند کوي څو په دغه شهر کې خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د روسیه دغه اقدام د بشري مرستو رسولو لپاره کافي نه دی.
First of all, we, the UN, were not consulted.
د میستورا په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې د روسیې د دغه کار په اړه اول موږ ته چې ملګري ملتونه یو اصلا خبر نه دی راکړ سوی او نظم سره هماهنګي سوی ده. دوهم دا چې موږ ته په دمشق کې زموږ د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤل وویل چې په حلب کې خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر درې ساعته اصلا کفایت نه کوي او دا باید زیات وخت ورکړ سي. په سوریه کې بشری د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې حلب ته لشت لږه 48 ساعته وخت ورکړي چې کافي بشری مرستې خلکو ته ورسیږي. په سوریه کې بشری فعالانو ویلي چې د روسیې په بمی حمله کې نن هم په رقه کې لشت لږه 11 وژل شوی او شل ملکی کسان زخمیان دي. په همدې حال کې ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد د عملیاتو لپاره د مسکو او انقره ترمنځ زیاتې همکاري ته اړتیا ده. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د نن ورځې د ټولو خبرونو د خبرونې د ټولو مطالبو لپاره تاسو کولای شئ چې د برته اوریدو او بیا کتو او له خپل دوستانو سره د شریکولو په خاطر زموږ په پانی ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ تر په پانی آدرس دی. بیا هم یادونه کوم چې نن د اگست میاشتې 12 ده. دا د ملګرو ملتونو سازمان د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي او په دغه ورځ باندې موږ ځانګړې خبرونه لرو د 12 بجو څخه د غرمې د ماپښین تر 2 بجو پورې چې د ازادي رادیو مجله به خپرېده. نن په استثنایي ډول دا مجله نه خپرو. تاسو ته لایو یا په مستقیم ډول پروګرام لرو په افغانستان کې د ځوانانو پر رول په سیاست کې په اقتصاد کې او د ټولنې په پرمختګ کې خبرې کوو. تاسو هم بیا ټلیفونونه راوکړئ په 12 بجو به د ټلیفون شمیرې درته اعلان سي او خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. خبرونه کې نوري څو دقیقې پاتې دي. د ری خبرونه مو د پایل تنجدې د ترغو پورې به د افغانستان د ځوان سندرغاړي فرهاد دریا د سندره د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت واوري چې شعر یې هم د عبدالغفور لیوال د افغانستان د یو ځوان او پیژندل شوی شاعر دی. تر بلې خبرونې او تر بیا خبرو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من میں زیوا سے ستا پچاو پچنو ستا بندی وہ بدستر گنا پناو میو ورز مونگستڑی لدے دوم رڈے رخلکو لاس پلاس
سرگردان ہوں